د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. امانه مرزای په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې د جنگي جرایم او د نړیوال محکمې د څارنوال څرګندونې لرو چې وای جنگي جرایم او نړیوال محکمه غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایم په اړه څېړنې پیل کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. په موقعیت دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د جنگي جرمونو نړیواله محکمه وايي په افغانستان کې داسې معلومات ورته رسیدلي دي چې د جنگي جرمونو او د بشري ضد جنایتونو په اړه د تحقیق ضرورت شته. د افغانستان حکومت پر واتس اپ او ټلګرام د شلو ورځو لپاره بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو اداره وايي په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت کوچنیان د اسهال له امله مري. او په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې په تور د نیول شوي سړي خور د امریکا له حکومته غوښتنه کړې ده چې هغه ته وخت ورکړي او منصفانه یې محاکمه کړي. پوره خبرونه واورئ. د جنگي جرمونو نړیوالې محکمه وایي چې غواړي په افغانستان کې د هغو پیښو څېړنه وکړي چې جنگي جنایت ګڼل کېدلی سي. د محکمې لوی څارنوالي فتو بنسودا نن وویل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو غوښتونکي ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو فعالیت هم تر اغېز لاندې کولای شي. فتو بنسودا نن وویل چې د افغانستان په اړه په یوه ابتدایي کتنه کې ورته څرګنده شوي چې د جنگي جرم او د بشري ضد جنایتونو په اړه د څېړنې اړتیا سته او له دې امله به د تحقیقاتو د پیل شتنه وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د افغانستان حکومت واتس اپ او ټلګرام د شل ورځو لپاره بند کړل. د افغانستان د ارتباط او انټرنیټي ټکنالوژي وزارت وایاند نجیب ننګیال د جرمني خبری آژانس ډی پی ا ته ویلي چې دا پریکړه د دواړو انټرنیټي سایټونو د کمزوري فعالیت لامل شوې ده. ننګیال ویلي حکومت د انټرنیټ سترو شرکتونو ته امر کړی چې دواړه سایټونه بند کړي ځکه د هغوی فعالیت سم نه و. د هغه په وینا ایم ټی این او سلام ټلیکام دواړه سایټونه بند کړي او نور به هم ورته کارونه وکړي. خو د نیویارک ټایمز یو کارکونکی پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري دغه دواړه انټرنیټي سایټونه بند شوي دي. د ملي امنیت ریاست یو ویان د حمید فضلي د جرمني خبری آژانس سره په خبرو کې دا اداره رد کړې ده. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشر عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینونکې خبره ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې اتیا زره ماشومان مخکې تر دې چې پنځه کلن سي مري چې دولس فیصده یې د اسهال له امله دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر ټولو هغو سرویګانو چې نورې ادارې کوي باور نه لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن ټینګار وکړ چې را روان انتخابات په خپل ټاکلي وخت او شفاف ترسره شي. دی وایي موږ هڅه کوو چې د افغانستان په افغانستان کې ښه پارلماني انتخابات د ولسوالیو د شوراو او د جمهوري ریاست ټاکنې وشي او پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله دا خبرې نن په کابل کې د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د قتل د لسم تلین په مناسبت مراسمو ته وکړې. وروسته یې نور جزئیات په خپرونه کې اورېدلی سي. په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې په تور د نیول شوي ازبکستاني وګړي خور حمیده سایپوف نن ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ باور لري چې د هغې ورور سایپولا سایپوف مغزي شستشو سوی وه او د امریکا له حکومت دې غوښتنه وکړه چې د دې ورور ته وخت ورکړي او منصفانه یې محاکمه کړي. حمیده سایپوف د هغو کسانو له کورنۍ سره هم خواخوږي څرګنده کړه چې په نیویارک ښار کې په وروستۍ حمله کې ووژل او زخمیان سو. سایفولا سایپوف تورن دی چې یو پیکاپ موټر یې په نیویارک ښار کې پر پیاده خلکو چلولی چې اته تنه یې وژلی دي. فلا سایپوف نه ویشت کلن دی. د هغه خور حمیده سایپوف د ازادي راډیو ته وویل چې مور یې امریکا ته د خپل زوی د لیدو لپاره تللې وه او که یې د هغه په کروړو کې د افراطیت څه اثر لیدلی وای له ځان سره به یې ازبکستان ته بیولی وای. خو حمیده ویلي چې مور یې تاشکند ته بیرته ستنه سوه او د عصبي ناکراریو له امله نن په روغتون کې بستر سوې ده. ازادي راډیو هڅه وکړه چې نن یو وار بیا له حمیده سایپوف سره خبری وکړي خو بریالي نسو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د بلستیک میزایلو د ازموینې لپاره د ازموینې لامل درامسته شوی کړکیچ په اوج کې نن د لری ختیځ هیوادونو ته یو لس ورځنی سفر پیلوي. ټرمپ نن له واشنگټن د هوایی جزیرې ته روان شي او په پاسیفیک کې د امریکا د پوځیانو غونډې ته به خبرې وکړي. دوی وروسته د پرل هاربور یا بندر ته ځي او د یکشنبې په ورځ به جاپان ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ولاړ سي. داسې ګڼل کیږي چې شایي د امریکا ولسمشر هلته په ویتنام کې د روسیې له جمهور رئیس سره هم وګوري. د پوتین ویان نن د مسکو په ټلیفوني خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د دې لیدنې امکان نشي ردولای. او د امریکا سوپر سونیک بم غورځوونکي الوتکو د کوریاګانو د ټاپوزمې پر فضا باندې پروازونه کړي دي. د امریکا هوایي ځواکونو ویلي سیمې ته د جمهور رئیس ټرمپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته ورستول شوی دي. خو د شمالي کوریا چارواکو نن له قهر ډک غبرګون څرګند کړی او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې غندلي دي.
اساسي راډیو په منځني څه په 12 پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو څېړنه وکړي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل واوري. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط نن عبدالله عبدالله په کابل کې وویل چې احساساتي څرګندونې په دې برخه کې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي.
آنچه را که منافع کشور ایجاب می کند بالاتر از احساسات خود باید قرار بدهد.
په روان خبرونه کې د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره غږېدلی او چې هغه اوازې ردوي چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزې بندې کړي.
امریکا د موږ استراتیژیک دوست د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ د فاصلې نه سي زیاتولی.
په افغانستان کې هر کال په زرګونو ماشومان د اسهالاتو پر ناروغي خپل ژوند له لاسه ورکوي. موضوع مو له یوې متخصصې ډاکټرې سره شریکه کړې.
2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په درېمه نړۍ کې دي. په کال کې د اسهال یا د نسې ناروغۍ له امله مړه کیږي.
د جنگي جرایمو د نړیوال محکمې څارنوال غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د دې محکمې مسول څارنوال ویلي چې د محکمې له قاضیانو څخه په دې اړه د څېړنو د پیل اجازه غواړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اورو چې اوس په سټوډیو کې راسره.
مننه کوم چې برتر دې جنگي جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنوال نن وویل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د بشپړو تحقیقاتو لپاره به د جرمونو د نړیوال محکمې له قاضیانو څخه اجازه واخلي. د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودانن په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د عدلي قضایي تحقیقاتو د پایل غوښتنه کوي. میرمن بن سودا وویل له لسیزو راهیسې د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او دا د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیقې څېړنې وروسته دې پایلې ته رسېدلې ده چې د څېړنې د پایل لپاره د روم تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. د دې نوموړې په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې بشری جنایت پیښ شوی دی.
In due course, I will file my request for judicial authorization to open an investigation.
زه خپل غوښتنلیک د قضا د تایید لپاره وړاندې کوم او وایم د دې خبرې د منلو لپاره معقول دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې جنگي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه پیښ شوی دی. میرمن بنسودا ویلی چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنگی جرمونو متمرکز وي چې د 2003 کال لمه میاشتې پر وروسته موده کې د افغانستان په قلمرو کې شوې دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالي په خپل بیان کې یادونه کړې چې د دوی د څېړنو په صلاحیتونو کې د 2003 میلادي کال لمه میاشتې مخکې جنایت نه دي شامل. فاتو بن سودا وایي چې د دې دفتر به د هغو ادعاو پر بنسټ چې په وسلوالو نښتو کې د ښکېلو اړخونو لخوا کېږي د خپل ماموریت او امکاناتو په چوکاټ کې دننه اجرات وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د واکمنۍ په پاتې موده کې راتلونکي انتخابات په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت سرسره کړي. عبدالله عبدالله دا خبره نن د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د لسم پلین په مناسبت په کابل کې په جوړې شوې غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د وار له مخه انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز کړی دی. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه له احساساتي سرګندونو او پر بیړنیو اقداماتو لټینګار څخه د ملي ګټو په پام کې نیول غوره دي. خاغلی عبدالله عبدالله دا خبره د جمعې په ورځ د ولسی جرګې د پخواني غړي او د حزب اقتدار ملي د مؤسس سید مصطفی کاظمي د وژل کېدو د لسم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړه. اجرائیه رئیس وویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت ترسره شي. د وبل زمون هڅه دا ده چې د ملي شورا د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوری ریاست انتخابات په وخت ترسره شي. په دې برخه کې د بیړنیو او موقتو انتخاباتو خبرې چې هر څه له سره پیل کړو دا د نظریاتو په بڼه مطرح کېدای شي، خو واقعیت دا دی چې هغه څه چې ملي ګټې ایجابوي او ملي ګټې دي باید له احساساتو څخه لوړې وګڼو. خاغلی عبدالله عبدالله د کوم بنسټ یا شخص نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې ځینو سیاسي بنسټونو ویلي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام اصلاح او تخنیکي او مسلکي ظرفیتونه یې لوړ کړي. د دغو بنسټونو په خبره د انتخاباتو اړوند د حکومت سست عمل په دې معنا دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره غښتلې اراده نشته. سربیره پر دې د بلخ والي او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سې شنبې په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل شي، ځکه د ده په خبره که د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارې په همدې ډول پر مخ روانې وي نو د انتخاباتو نتیجه به مطلوبه نه وي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره یې له مدني ټولنې، قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو څخه یو لړ طرحې ترلاسه سکړي او هڅې کېږي چې عملي شي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د دولت او مخالفو سیاسي ګوندونو اختلافات د دغه کمیسیون د فعالیتونو مخه ونیسي.
هغه نور یو جهتونه چې هغوی د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري، خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي، ترڅو کمیسیون وکولی شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه پر مخ باندې بوځي.
د سیاسي چارو پوه قدرت الله ځواک وایي دولت باید د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره ټولې زمینې چې مهمه یې امنیت دی، برابري او دغه ملي پروسه د خلکو له ارادو سره سمه ترسره کړي. د ده په خبره که حکومت په دې برخه کې لازم عملي کارونه وکړي پر وړاندې انتقاد ته ځای نه پاتې کیږي.
په روانه اونۍ کې پر ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د پارلمان د غړیو لپاره ویزې بندې کړې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول جعلي خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان د اړیکو د زیانمنولو لپاره د روسیې او ایراني رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو د دوی د پلویانو لخوا خپرېږي. شغلی احمد زیل احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دا راپورونه په کلک رد کړل.
اول خو دا خبره مطلق دروغ ده. په هیڅ صورت نه امریکایي سفارت سره بېجابه تشمشا تلویزیون هم اورېدلي، هغوی رابطه ورسره کړې وه، هغوی دا موضوع رد کړې وه. په هیڅ صورت موږ داسې کوم مشکل نه لرو او نوم رسمي او نوم کوم اعلامیه ورکړې ده. زمونږ ټیم تقریبا 15 ورځې مخکې تللی وه امریکې ته سفارت درلودو. په 15 جنوري زه په خپله سفارت لرم. هېڅ د اعتداري په صفت لا تروسه پورې داسې مشکل موږ نه ده اورېدلی او نه سفارت کوم شکایت موږ ته کړی ده. بیا د خپل قانوني لارې لري که سفارت له هر چا نه مشکل ولري، هغه قانوني مرجع شته ده، وزارت خارجه ده، د هغې طریقه کولی شو. نو سفارت کوم اعلان یو ورکړی دا صرف د دوی دومره وسیله خلکو اذان کراتی دي هم خصوص دي امریکای په مورد باندې.
نو دا اوازې لکوم ځای راغلی چې دومره عامې تر رسنیو پورې را ورسېدلې؟
دې به تاسو بهتره معلومه چې روسانو په افغانستان کې مداخلې څرګنده مداخلې ما خپل مسکو ته سفر درلود، هلته ما مشکل جنجال وسره درلود او ټول ملت یې مبارزه معلومه ده. دا سپوتنیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر ته لیفانه خبره شوې وه، سی بی بی سی ته یې ورکړې او بی بی سي سره مصاحبه وکړه او بالخصوص د دوی غوښتنه دا وه چې څنګه ما سیاست ته یې هغه ته صدمه ورسوي، خو دا دوی په دغه رقم ته ناروا عمل سره نشي کولای. دا هم سفارت رد کړي ده، ما خپل سفارت سره رابطه ونیوله، هېڅ د امریکې سفارت نه کومه خبره نشته، ځکه امریکا د موږ استراتیژیک دوست ده او په دغه رقم ته د دوی په تبلیغاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی فاصلې نشي ایجادولی. نو دا د دوی هوایي تبلیغاتو سي هغه د ټولو رد کړې ده.
نور سیاسي اهداف هم شته په دې کې؟
بلې، په دې کې یو خو دا داسې مهمه خبر دا ده چې امریکا سره اوس نوې استراتیژي پالیسي اعلان شوه، له هغې نه د افغان ملت کور او بالخصوص ټول پارلمان اعتدال د هغې نه خپل رضایت ښکاره کړ. یو دا موضوع ده. دویمه دا ده چې تاسو بدري چلته د یو قانون د تذکیرو په مورد باندې په هغې کې هم موږ بعضې مبارزه کړې ده. نو دې سره څنګ کې له روسیې سره ایرانیان یو چینل هم شته ده چې غواړي څنګه هغه څېرې چې هغه په وطن باندې مینې دي د هغوی سیاست ته یا د هغوی وینا ته صدمه ورسوي. دا د روسانو د ایرانیانو د هغوی د جاسوسانو چې دلته په مرکز کې هم چلی، دا ټولې د هغوی پروپاګندې دي.
د ایران هم چې اکثر رسنۍ دولتي رسنۍ دي په دې کې لاس لري که نورې ټولنیزې شبکې دي، یعنی د تبلیغات د ایران لخوا په کومو وسایلو باندې کیږي؟
د ایران دلته خپل د سوشل میډیا په مورد کې خپل ټیمونه لري، د دې د سفارت نه هغه کوردینات کیږي او د روسیې په اړه تاسو ولیدل چې سپورتنیک په نام باندې اول دا خبر یې غوی راخیستی وو او بیا دا د نورو سره شریک کړی وو. اوس د ایران پالیسي او د روسیې دواړه سره یو سوي ده، ځکه سپورتنیک نه ډایرکټ یې غوی اخیستی وو او د هغوی افراد او اشخاص موږ پیژنو چې کوم پیجونه د ایران سفارت په افغانستان کې چلی، ټول دغه هوا یې غوی ورکړې وه. نو هغه دواړه افشا شول او د دې به موږ په کلکه پښتنه کوو چې بیا د آینده لپاره دوی دغه رقم ته دروغجنې یا دغه رقم ته د ملتونو ترمنځ فاصلې ایجاد کړي، دغه رقم برنامې ونه چلوي.
احمدزی صاحب، له دې مخکې ځینو روسي رسنیو د توتی تیوري چې ورته وایي دغه په اساس باندې ځینې اټکلونه کړي وو او متحد ایالات او ځینې نور لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورن کړي وو، فکر کوي چې دا تبلیغات به د همغو تبلیغاتو سره په ارتباط ولري؟
واقعاً په دې کې شک نشته ده. روسان اوس له هرې لارې نه غواړي چې څنګه د امریکا د متحده ایالاتو هغه دوستان چې هغوی احسان مند دي او همیشه امریکا سره موږ نږدې روابط لرو، استراتیژیک تړونونه سره لرو او د موږ پالیسي د ملت او حکومت همدا ده. چار چا افغانستان کې خپل کومکونه کړي دي او د افغانستان مظلوم ملت لاس ورکړی، هغې نه موږ تشکری کړی ده. په لحاظ په دې کې روسان اوس غواړي چې خپل بربندې مداخلې چې هغوی مخالفین ته استحې ورکړلې، هغه دې یو څه وخت مخه به تاسو اورېدلي چې $2.5 million دوی صرف د تیلو له لارې نه مخالفینو سره کومکونه کول، دغه هر څه یې موږ افشا کړل. د دې تر څنګ ایران هم طالبانو سره کومکونه د استحې نور هلته دوی شفقانې ټرېننګ سنټرونه، نو دوی نور څه پیدا نه کړل. نو دغه رقم ته ډرامې جوړوي، نو په دا دروغو پروپاګندو سره دوی هېڅکله خپل هدف ته نشي رسېدلی.
د ولسی جرګه دوهم رسیال محمد نذیر احمدزی هغه اوازی رد کړ چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزه بندي کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په لوګر کې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوې دي. دا لار لوګر او د کابل کندهار لویه لاره سره وصلوي. نجیب الله لوخیل راپورټ لري.
د جمعې په ورځ د لوګر د ټولګټو چارو رئیس عبدالولي رئیسی آزادای راډیو ته وویل چې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړې شي. عبدالولي رئیسی د برکی برک ولسوالۍ سړک په دې هم مهمه بوله چې لوګر ته د کندهار له سړکه پر دې رابلې شوې لارې ډیری باردار ګاډي پکتیا او خوست هم تګورا تک کوي.
د سلویک منو افغانیو په ارزښت باندې ټولګټو ریاست عملا پروژې و جریان لري چې جملې څخه 13.4 میلیون افغانۍ د برکی سړک ته ځانګړې سوی تحصیل له عملا کار پیښې روده. نور سیداري دیوالونه سیلبر دی پلچکې دی ټول هغه وړې وړې پروژې دي چې د سړک د حفظ و مراقبت لپاره لغې نه کار اخیستل کېږي.
عبدالولي رئیسی وایي چې د برکی سړک په زیاترو برخو کې تخریب شوی، خو دوی هڅه کوي چې یاد سړک په اساسي ډول جوړ شي. د لوګر یو تن اوسیدونکی عبدالله تسل د برکی سړک د ترمیم پر چارو خوښي څرګندوي او وایي کچیر پر دې سړک کار نه پیل شوی نو ممکن پر راتلونکي ژمي کې د واورو له کبله ډیر زیانمن شوی وایي.
بیرته کار پیروان د وسله کې څنګه دیوالونه سړک غاړې ته دیوالونه جوړیږي، نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه رقم پروژې په لوګر ولایت کې نور هم ډیرې کړي، ځکه چې په دغه پروژو سره د لوګر ښایست هم ډیریږي او ځوانان ته کار هم زمینه برابریږي او بیکاري نه راګرځي.
د لوګر د برکی برک سوالی یو تنوسیدون کې شمس الحق زهیر لچارواکو غوښتل چې د برکی سړک د ترمیم او بیا رغونی کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دغه سړک کابل او کندهار لوی لار سره نښلوي او په دې باندې غاټ بارونی کې موټر زی او دغه سی پوښتې موږ لپاره هم د سہولت یو طریقه ده او لار د چبیت په خښه موږ به هم خپل تګ راتک پکې کولای شو او دغه موټر سی بزی دی به هم په ډیر سہولت سره، ځکه دغه لار سی په خوا په جنگو کې په خښه اوس بیا خراب شوی ده، لکه اوس به دغه سړک په سم ډول باندې پوښتې او په معیاري ډول باندې اسنه سی بارانو سی باز سرکون یو بل کابل ډیر خرابېږي.
یاد دی وی چې یو ونه وړاندې هم د کابل لوګر د عمومي سړک څخه تر حصارک کې لري د څه باندې یو کیلومتر سړک د اساسي جوړېدو کار د 90 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوی و.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې هر کال 9500 ماشومان د اسهال د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په لندن کې بلمیشت افغان متخصص ډاکټر محبوبې حسن څخه واورو چې څنګه کېدای شي چې کورنۍ ورلمه خدای سیاسي وکړي چې ماشومان د نس ناستې په ناروغیو اخته نشي.
د دبليو ایچ او یا د نړۍ د صحت صحي مؤسسې د اسایه له مخې 2.2 میلیون خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په درېمه نړۍ کې دي په کال کې د اسهال یا د نسې ناروغۍ له امله مړه کېږي. د مخنیوي لپاره اول مرحله د هغه نوي پیدا شوي کوچنیانو د عمر تر یو کلنۍ پورې، نو اسهال د هغه مخنیوي لپاره تنها او تنها شیدې ورکول منډې باید خپلې شیدې ورکړي، مخصوصا دا د نړیوالې صحي مؤسسې غوښتنه ده چې تر شپږو میاشتو پورې باید هیڅ بل شی ورنه کړل شي. دوهم ډېر مهم شی دا ده چې هغه ماشومان چې له یو کال نه تر 5 کالو پورې عمر لري میندو ته دا پکار ده چې هغه اوبه چې ماشومانو ته ورکوي یا خوراکي مواد هغه پاکي، او بل دا ده چې د هغه شخصي یا جسمي پاکي او صفايي خیال ساتل دي.
ډاکټر محبوبا، کله چې ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شوی وي په هغه وخت کې بیا کورنۍ څه کولی شي؟
نو په هغه وخت کې د ټولو نه مهمه د کورنۍ تربیه یا تعلیم د سي هغه پدې پوي سي چې دا اسهال څنګه نورو غړو ته ورسلی شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا اس دا ماشوم چې په اسهال اخته شوی دی کوشش وسي چې دا نورو ته انتقال نه سي، د کورنۍ غړو ته او نورو ګاونډیانو ته او نورو د مکتب یا د وړکتون کوچنیانو ته انتقال نه سي. نو ماشوم باید په کور کې وساتل سي د دې لپاره چې نور کوچنیان په دې اخته نه سي. او بل دا ده چې د لاسونو پریمینځل دي، چې کله هم د ماشوم کالي بدلېږي باید لاسونه پاک په صابون پریمینځل دي، او د کالو پاک ساتل هم د کالي پریمینځل دي. او که امکانات موجود دي چې هغه اوتو کې نو د هغه میکروبونه نور هم وژل کېږي او ماشوم ته انتقال مخه نیسي.
بله، دا خو او بخښه دا خوده داسې تدابیر شول چې څه رنګ چلن له ماشوم سره وکي. د دوا په برخه کې کورنۍ په خپل کول شي چې په اسهال اخته ماشوم ته دوا ورکړي.
د ماشوم د اوبو کمبود یا د اوبو فقدان او د مالګې کمبود سره مواجه کیږي، نو تر ټولو اسانه طریقه دا وي چې په یو ګیلاس هغه تقریبا څلورمه برخه د یو لیتر اوبو کیږي، په هغه کې نیمه قاشق مالګه واچي یا یو دوه قاشق بوره واچي، نو د ماشوم هغه ګلوکوز یا د بوره کموالی او د مالګه کموالی بیرته پرځای کولای شي یا بته اعاده کولای شي یا کولای شي.
بله ډاکټر محبوب حسن، مننه.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
ورور دا د افغانستان خلک چې د پاکستان څخه د آزاد دي او دغه موږ غواړو چې ورور پر پاکستان باندې یو يرغل وکړي او جنگ پر وکړي. دا د رقم نه کیږي افغانستان ونه کبل کم پر کار راسي.
هلو السلام علیکم، دا پکتیا څمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیمی تن در خبرې کم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا مرکز ګرځې ساحه تر ډنډي پټان سرخه پورې غځېدلی سړک دی په بیرته په خړ ډول جوړ شي، یعنې ترانسپورټ شي او پاکستان ته په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پاشي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د آزادی رادیو دریز نه دے.
آیفون لاس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو، وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران حکومت پر سیایي تور لګولی چې له اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جعلي خبرونه خپره کړي دي. د اف ڈی ڈی پونم تحقیقاتی ټولنې ویلي چې نویو خبرو شویو اسنادو له القاعده شبکې سره د ایران پر پټ واډیکو نوې رڼا اچولې ده. دا یې دا وروسته له هغه وشوه چې سی آی ای د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد کې د بن لادن پر کور د برید پر مهال د ترلاسه شویو اسنادو نوي فایلونه خپاره کړل. احمد تکل راپور لري.
د ایران حکومت د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سی آی ای تور لګولی چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جعلي خبرونه خپره کړي دي. سی آی ای د چهارشنبې په ورځ هغه 8000 نوي اسناد خپره کړل چې د دې ادارې د چارواکو په وینا د 2011 کال په مې میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په ابټ آباد ښار کې د بن لادن پر استوګنځي د امریکا د کومانډو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د ډیموکراسیو د دفاع د فدراسیون اف ډی ډی په نوم ټولنه چې دا اسناد یې لخپرېدو مخکې لیدلی وای، په دې فایلونو کې لسنی تروریستي شبکې القاعده سره د ایران د شیعه افراطي حکومت پر پټو اړیکو چې ګمان کې د ترنګلی بوي نوې رڼا اچول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې دا ادعا رد کړې. ظریف لیکلی دی چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې او د ډیموکراسۍ او د دفاع ټولنې دا جعلي خبر جوړ کړی دی. ظریف زیاتوي چې ایران د سپتمبر د 11 نیټې په تروریستي حملو کې د متحده ایالاتو د خپلو متحدانو پر ونډه پرده نشي اچولی. د سی آی ای لخوا د القاعده او ایران د اړیکو په اړه نوي اسناد په داسې حال کې افشا کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي او له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې له تایید څخه ډډه کوي. فارس خبری آژانس چې د ایران محافظه کارې کړې ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د سی آی ای لخوا د القاعده شبکې په اړه د محرم اسنادو د ځینو برخو افشا کول پر ایران د فشار زیاتولو د هڅو یوه برخه ده. خو د امریکا استخباراتي مامورینو او چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې ایران له 1991 کال پر وروسته کلونه کې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې جوړ کړې دي. دا خبره په هغه 19 مخه اسنادو کې هم تایید شوې ده چې په ابټ آباد کې د بن لادن پر استوګنځي د حملې په شپه ترلاسه شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
آیفون لس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو، بیا یې څه باندې $1000 ده. صفی الله سنکسای راپورت لري.
په هنګ کانګ کې د آیفون لس مینوالو د انتظار شېبې پای ته ورسېدې. بلاخره نن سهار د اپل پلورنځای خلاص شو، خو یوازې هغو کسانو آیفون لس ترلاسه کړ چې مخکې له مخکې سپارښتنه کړې وه.
ډېر هیجاني یم ځکه اوسنی ټلیفون مې له دوو کالو زیات کارولی دی. له آیفون 8 او آیفون شپږ اس سره خواشینی وم. نوي شیان یې نه لرل، خو آیفون لس مې ډېر خوښېږي. سهار وختي پاڅېدلم او راغلم سودې کتار کې ودرېږم. ډېر خوښ
یم.
په هنګ کانګ کې د یو آیفون لس قیمت $1,216 ټاکل شوی، خو په نورو ځایونو کې نږدې $1,350 ته هم رسیږي.
It is the biggest leap forward.
آیفون لس د آیفون شرکت لخوا بازار ته د لومړني آیفون د لسمې کلیزې په مناسبت وړاندې شوی. اپل شرکت د آیفون ټلیفونونو د پام وړ خرڅلاو په خاطر په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په یو لوی شرکت بدل شوی دی. د اپل شرکت ارزښت 82 میلیارد ډالر دی.
له همدې سره دا خبري مجله سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.